میزبان شماست لودین صاحب. خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه خاقلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې پروسې او هڅو او پرمختګونو خبرې کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو قطري ډیپلومات ویلي افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هواري لپاره د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې چې له طالبانو سره به سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې وکړې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپلو کورنیو ته استول شوي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې وه چې د ترزرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشې کړي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. افغانستان د ملي امنیت شورا پر نو ویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشې کړي دي او طالبانو د 2200 تنه آزاد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ، څرګنده کړې چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یوه موټر چې افغان کډوال پکې سپارو و ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمېر افغان کډوال ایراني سرحدي ځواکونو وهلي وو او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم وشوې. بل لور ته یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې په راتلونکي کې به د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف هم سفر وکړي کابل ته، خو کابل ته د ښاغلي ظریف د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروالو 6 تا جسد امشب کشیدیم.
شپږ جسد مو سهار راو ایستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې، ځکه زموږ کار ورو مختزي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوزیانو د غزمی پر موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. په دې پیخه کې دوه سرتیری وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوز وایي چې چاودنه میرانشا ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروايي بل کس په کورونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دو تر پنځو کلونو پورې به زنداني شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې څو ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی دی په لس کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا ویروس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کورونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه مراتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4,690 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تلفات هم تر 40 اوختي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې نه دي او ارقام لوړ دي. او وروستی خبر هم دا چې د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
Due to recent improvements both in Sudan and Uzbekistan
د وروستیو پرمختګونو په خاطر د دواړو هیوادونو سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستل شوی چې د ځانګړې اندېښنې وړ دي. خاغلی براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادۍ رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب زندانیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي، خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3,000 بندیان آزاد کړي.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست لمخې خلاص کړي. امید شته ده چې د رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. د دوی د تخنیکی هیئت سره په کابل کې دي.
په یو تفصیلي راپور کې درته وایو چې له وړه اختر وروسته اورکان سره سره جګړه دوام لري او ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزې غوښتنه کړې. نور مسائل هم شته. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی او واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوی اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیل زاد سره تیر ورځ ناوخته پارک کې دوی غونډې وشوې. په یو غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته، او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیل زاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل، او وی ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیل زاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ، او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیشنبې په ورځ هم هلته و، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی، او د خلیل زاد د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیل شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به د روسیې، زلمی خلیل زاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیل زاد سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو 3000 طالبان پریخي، او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام کوي. خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمیر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمیر خوشی شوو طالبانو ویلي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان و نه باسي، جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته. افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن یو شمېر خوشې شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو خوشې شوي زنداني محمد داوود خبرې راخستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کال وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیو او په دې ورسېو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي، او د نورو د خوشی کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریخي، او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشی کېدل څاري.
موږ په خپل ژمنه وفا کړې ده. دا اصلا د تلپاتې صلح د راتګ لپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد ښیي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. د لیستونو له مخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي، لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي، او قدم په قدم مخکې لاړ شو. او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي، د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولې امید شته چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي، او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشی شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله، او یا هم د ځانمرګ بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشی شوی کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشی شوی طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې خوشی شوی طالبان به بیا جګړې ته نه ستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر حقوق چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوش شوی زندانیان با بیا جگره تنستنیگی. خب فکر کوم طالبان دیته که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یولوی اندیخ نده. فکر کوم طالبان خپلو خوش شو کسانو تا سپارخته نکلی چه لخوش که دو روز تا باید جگره تستانه نشی.
اینها وارد جنگ نشوه دوباره.
فرانس پریس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه، طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي، خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي. اوس فرانس پریس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي، د طالبانو د جګړې ډګر 10% نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي. له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربان ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي، هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په هیواد کې د ملکی مرجوب په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر ختمېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. په ملي او نړیواله کچه د اوربند د غوښتنې سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او تر ډېره له ملکیانو قرباني اخلي. په دې اړه د یو تفصیلي راپور چې جعفر احمدي چمتو کړی پښتو بڼه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا راپور د جګړې د یو قرباني په غږ پیلېږي.
برادرم یکی از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه
برور می یو له هغو کسانه و چه د سول ل ارمان سره ولاړ. هغه به تل پر فیسبوک د سول د جګړې د کموالی اوربند او د خلکو د یووالی په اړه لیکل.
اتحاد مردم می نوشت که متاسفانه ای کار نشد و ای خاص همه مردم هست.
د احمد خالد جلیلی مشر ورور درې اونۍ د مخه په بغلان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ یوې نښتې کې وژل سو. 25 کلن جلیلی د بغلان د پلخمری ښار اوسیدونکی دی چې په سیمه کې یې د ازادي راډیو خبریال ته وویل مشر ورور یې احمد شکیب جلیلی نومېده. 10 کلن و، د یوه خصوصي بانک کارکوونکی او هم مدني فعال و. هغه زیاته کړه
متاسفانه د یکی از درګیریا
له بعد مرغه زما ورور په وین خطه کې شهید شو چې دا زما او د ټولو خلکو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه په دې ورسیو کې ډیر تلفات ملکی وګړو ته اوښتي
دی. د اخیر تمام تلفات بیشترین تلفات افراد ملکی بودن.
د تاوتریخوالی تازه څپې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي. د دې کسانو یوه بله بېلګه په کندهار کې 19 کلنه عاطفه ده. نوموړي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ناامنۍ د دوی پر عادي ژوند ژور اغېز کړی دی.
د افغانستان اوسنی شرایط چې دي یا کم امنیت چې دي دا خو په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. درڅو زما که زما کزما فامیل یا بل هر افغان چې هغه اوس په هېڅ صورت کې په ډاډه زړه نه سي وتلی د باندې نه زده کړو ته تللی سي نه وظیفې ته، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې وایي د باندې شرایط خراب دي چې موږ لاړ سو د هغې خوا به راسو یا به نسو. نو مو د کورنۍ ماشومان دې ته زړه ښه کوي چې لاړ سو، که څه هم چې د باندې غلچکي بورې تلیدلي یا ورخطا ټکانې دلي زموږ ماشومانو هغه ویره په زړه کې پاته سوي دوی بیا نسي کولی چې لاړ سي.
تر کوچني اختر اختر او د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر ختمېدو وروسته د افغانستان څو شهرونه لکه پلازمینه کابل، کندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فراه او زابل د سختو بریدونو او خونړیو چاودنو شاهد ول، چې په ترڅ کې هم افغان ځواکونه او طالبانو ته او هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د جون میاشتې پر درېمه نیټه د یوه بس 9 تنه مسافر هغه مهال مړه سول چې د کندهار لوی لارې په اوږدو کې پر یاد بس د سړک د غړې ماین وچاودید. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د کندهار د والی ویاند بشیر احمدی له قوله وویل چې ټول وژل سوي کسان ملکیان ول. تر دې پیښې یوه ورځ د مخه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې سخته چاودنه وسوه. د دې جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی د دې پیښې یو له دوو قربانیانو څخه و. بلخوا د زابل ولایت په قلات ښار کې د جون پر 15 د طالبانو په یوه کمین کې د ملي پولیسو لس سرتیر وژل سول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اړیکو او نشراتو مسؤل ذبیح الله فرهنګ وایي د جګړې اصلي بار ملکی وګړي پورته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افراد ملکی، زنان، اطفال
د جګړې اصلي بیا ملکی وګړي شزي او ماشومان پرې کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ارزونه شي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان پوځیان نه بلکې ملکیان دي، هغه کسان چې په جګړو کې هیڅ رول نه لري،
هیڅ ګونه نقش او سهمي نه راشتن.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مرستیاله پاتریشیا ګاسمن هم په دې باور دی چې ملکی وګړي تر بل هر چا ډیر قرباني ورکوي. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړول
I'm afraid that the fresh fighting is very likely to once again cause high
ما بیره دا چې ډیر احتمال سته تازه نشي له ملکی تلفات او ډیر قرباني واخلي. موږ لوړاندې هم د ټولو اړخونو له لوري د داسې بریدونو د یووالي شاهد و چې د بمی چاودنو او هوایی بریدونو په نتیجه کې ملکی مرګ ژوبله ډیره و.
steps to prevent and reduce civilian harm
ملکیانو ته د زیان او شتلو د مخنیوي لارې څه دي؟ وحیده پایکان د لندن په ویست منستر په هنتون کې د امنیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې زده کړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل
گروه های شورشی اول مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است.
د یاغي ډلو لمړنۍ مکلفیت د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی دی. نو ځکه دوی باید په هغو عامو ځایو کې چې ملکی کسان پکې وي لکه د استوګنې سیمو، عامو المنفیه تاسیساتو، ښوونځیو، جماعتونو او روغتونونو کې له پټېدو ډډه وکړي. دولت هم باید په هغو سیمو کې چې ملکی وګړي پکښې دي له بریدونو ډډه وکړي. بل کار چې دولت یې کولای سي له استخباراتي معلوماتو څخه سمه استفاده ده چې مرسته کوي. شپنی عملیات چې ملکی تلفات پکښې اوړي په خوندیو او مسؤلانه ډول تر سره سي
او بشري اوسيبه به افراد ملکی میراثونه په شکل مسؤلانه تر او مسؤل تر انجام بده.
د افغانستان حکومت او طالبان یو بل په ملکی تلفاتو تورنوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ډله هم وایي نه غواړي ملکیانو ته زیان ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي رادیو ته وویل
د ملکی تلفاتو مخنیوي د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو اهدافو څخه دی. د دې لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ولس د سمې شکایتو کمیسون جوړ کړی. یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی تلفاتو هر پیښه چیري د ملکی تلفاتو اصلي وجوهات معلوموي او بیا د مسؤولو کسانو په خلاف لازم اقدام کوي.
خو پاتریشا ګاسمن وای د هڅې کافی نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د مې پر 19 د یو راپور په خبرېدو سره ویلي چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې طالبان د 208 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل دي. په یاد راپور کې راغلي چې دا شمیرې د تیر 2019 کال د اپریل د میاشتې د شمیرو پرتله 25% لوړوالی شي. د یونما راپور زیاتوي چې افغان ځواکونه په تیر میلادي میاشت کې د 102 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري چې دا د تیر کال د اپریل میاشتې د شمیرو په مقایسه 8% لوړوالی شي. په راپور کې د جګړې پر درېدو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار شوی دی. د کوچنی اختر په مناسبت د درې ورځنی اوربند د ختمېدو شاوخوا دوی اونۍ تیرې سوې، خو نه طالبانو او نه هم د افغانستان حکومت په رسمي ډول پر یو بل د بریدونو او عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. خو په وروستۍ ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان یو عمده متحد دی خبرګون راپارولی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د جون پر 15 د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره د لشتر لږ دوه هوایی بریدونه خبر ورکړ. د دغو ځواکونو ویاند اسنی لګټ پر خپل ټویټر لیکلی چې یو هوایی حمله د جون پر 15 په کندهار ولایت کې د طالبانو پر وړاندې وسوه او بل د جون پر 4 په فراه ولایت کې پر دې ډلې سوي و. د لګټ په خبره طالبان هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قرارګاه د برید په حال کې ول. بل خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د می پر 9 د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام بللی خپل ناراضیتي درده. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ناڅرګند وضعیت سره سره لا هم ځینې خلک اوربند او سولې ته هیله مند دي. له بغلان ولایت څخه جلیلی یو له دغو افغانانو دی.
بیان در پروسوی سیاسی سهم بگیرند.
رادشی په سیاسي بهیر کې د ګډون وکړي. تاسو ګورئ چې نوی حکومت هم په توافقي ډول جوړ شو. هغوی د هم راشي توافق دی وکړي، لورور وژنه دی لاس واخلي
او دیگر دست از برادر کشی، دست از هم دیگر کشی بردارن.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخک زان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو. اروپای ټولنې له آنلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا ویروس په اړه د ناسم معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته چې احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپای ټولنه تور پورې کوي چې روسیا او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اعلان کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو، اروپای ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمیر دریم هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هیوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوی دی چې روسیا او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزوري هڅه کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅه کوي چې د کووېډ 19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنې کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلاري او خطرناکه بلل شوی دي، په هغه کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلاري اعلانونه یې لري کړي دي. همداراز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا ویروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې د شرکتونو د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا ویروس خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خبره کړې دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلدارې دي. هله دا چې حکومت پاکستان ته قاچاق مخاونسي. بل اوریدونکي میر احمد ملت پال لیکلی له هلمند وای دی ولسوالیو کې ډیر خلک کورونا نیولی، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي او باید افغان حکومت پاملرنه ورته وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای سول ته د ولس هلی ډیری شوی او باید دغه فرصت کې نور خند رامنځته نشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو بلیکلی وای سوله کلا ده، جنگ بلا ده، موږ سوله غواړو، الله د نور هیواد ته سوله راولي. بل اوریدونکي خان محمد اسلامیار لیکلی د هلمند وای د هلمند عدلی ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي چې یو شمیر مړه شوي هم دي او حکومت باید لابراتوارونه هلمند ته هم راوړي. تازه خان سمسور لیکلی دی لننګرهار او په جرال آباد کې کرونا زپلو بی وزل کورانه سره د حکومت لخوا مرستې نکیږي. او یو اوریدونکو اسماعیل دانش بیا هم لننګرهار لیکلی وای ولسمشر غنی نه غواړو چې د سولې لپاره کار وکړي. د دې اوریدونکو پیغام سم نه لوستل کیږي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ 813 شمیرې ته اس ایم اسونه راولېږئ. موږ به مو په راتلونکو خپرونو کې پیغامونه درته خپاره کړو. په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت اته بندیان خوشی کړل. طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دغه راز به د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه له ایراني چارواکو وضاحت وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایسارو شو کارګرو د ژغورنې هڅې روانې دي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ 14 وشوه چې دوه تنه یې سمدستي ووژل او 14 تنه نور د کان په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین 14 وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروايي بل کس ته په کورونا ویروس یا بل چا ته کورونا ویروس انتقال کړی وي مجرم پیژندل کیږي. او د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لسته خیستل شوی چې دا ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د کندوز اوسیدونکي او ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس د تشخیص د مرکز د نشټوالي له امله د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو پایلې په ځان سره اعلانېږي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز خلک او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا ویروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا ویروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د موږ نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي غوښتنه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیسي.
په سلهاو کسانو خپل د نور کړی ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلې. عام وزارت عام محلي د خلکو په سترو کې خاورې شیندې. یوه هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا ویروس د تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانیستل شوی وای، ځکه دلته حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایرس کرونا را تشخیص بکنن ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا ویروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبری دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامې مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندوز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدواره یو چې په نږدې ورځو کې کندوز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او هغه کوم کارونه چې د ولایتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندوز د شمال ختیز ولایتونو د زون مرکز دی او د کرونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو څخه د کرونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونو د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره